د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وباورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملي مصالحې د شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشیني څرګنده کړه چې د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره یې د یوې غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې کښتۍ برید کړی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوی کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ویاند فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلی عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او یو لړ نورې اړوندو د سولې اړوند مسایلو خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپله ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمنو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د بیان له مخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړی او تلپاتې او هر اړخیز اوربند ښې خوندي کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبرې وکړي. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. د دې وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په دې مرحله کې د استرازینیکا واکسین روغتیا پالانو د افغان ځواکونو غړو او نورو هغو ته چې عمرونه زیات یا د دغې ناروغۍ په وړاندې د بدن معافیت کم دی لومړی ډوزه تطبیق کوي. هند د واکسین 15 لک ډوزه افغانستان ته ورکړې دي. د ښاغلي نظري په وینا چین هم ورسره د سینوفارم واکسین د 2 لک نورو ډوزو مرستې ژمنه پرون وکړه چې په دې سره له افغانستان سره د چین د واکسین د مرستو ژمنه 4 لک ډوزو ته رسیږي. خو هغه وویل تر اوسه نه ده څرګنده چې چین به دغه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړی کله افغانستان ته ورکوي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له امله د مړو شوو شمیر نږدې 2500 او پرې د اخته شوو نږدې 50000 کسانو ته رسیږي. په هرات کې د کلیوالو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 شنې خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د هرات په انجیل، ګذره، کروخ، زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې کړې دي. نوموړي وویل دغه پروګرام له لارې له کلیوالو ښځو سره مرسته کوي چې خپل کرنیز توکي وساتي او محلي بازارونو کې په ښه بیه وپلوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړ چې پرونی د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خواشینی کړي یو خو دې ته چمتو یو چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جنساکي وویل واشنگتن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون ویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکې کښتۍ برید کړی، هغه ادعا چې تهران رد کړې ده. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل له دولتي راډیو کان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل دا وزیره چې دا برید د ایران کار و. نوموړي ایران د اسرائیل لوی دښمن وباله چې په وینا یې کلک هوډ لري چې مخه به یې نیسي. د اسرائیل صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسرائیل به د دغه برید په وړاندې غبرګون وښیي وویل دوی په ټوله سیمه کې د ایران پر هدفونو ګزارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده دغه ادعا چې ګوند هیواد پر بار وړونکې کښتۍ په برید کې لاس درلود په کلکه رد کړه او ویل نتنیاهو د هغه په ټکو له ایران سره سودایي شوی دی. د اسرائیل دغه کښتۍ چې موټر یې لیږدول د سعودي عربستان د دمام له بندره سنګاپور ته په لاره وه چې د فبروري په 15مه پرې یوه چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو اسرائیلي مالک ویلي چې چاودنې د کښتۍ یوه خوا د 1.5 متره په شوا دوه ځایه سوری کړی ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې زلمی خلیل زاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د دوه د تړون یو کال پوره شو. د سولې لپاره د نویو هڅو په اړه به مو د حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه بیله دي چې امریکا ته د اوربند ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لورې عملي نه سول.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندز ښار اوسیدونکي له غیر معیاري کتن ځایونو څخه شکایتونه لري.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په دا درې منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پرېکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي غونډې وړاندیز یې رد کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سره یې کتلی دی. د ملي مصالحې شورا وایي په دې لیدنه کې د متحدو ایالتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته را رسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغل خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سورې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوخت دي، هغه څه چې عملاً د سورې په خبرو اغېز کړی دی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولی شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثو باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري اوس ته باید معلومات وشي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د مهال په کابل کې دی. افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې پر هوکړه د بیا کتنې او غور او د خبرو د یو نوي پړاو د پیل موضوعات شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. ولې افغان حکومت پر دې تړون چې پر بنسټ بین الافغاني خبرې پیل شوې دي د بیا غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان دوا خان مینپال سره په بحث کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړي.
د افغانستان د حکومت دریز د توافق نامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا سول ډیر واضح او لاوله هم موږ د توافق نامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات په دې کې واضح یو ترهګری او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وشي دا ډله چې تلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هغه پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیله ولا هم موږ په دې باور وو چې د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورک.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې لدینه چې دا هوکړه لاسلیک کړي او د کابل چارواکو سره یې ظاهرا ویل چې په همغږۍ دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبل عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو سرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله د ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې ولو موږ په ډیرو وازو ټکو ور چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه شي د طالب اصلي کور دی، دا نه د تعریف سره دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترهګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي. د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي، عمر په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي، او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی څه چې د افغانستان د خلکو پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشي شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولي دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشي شوي؟
طالب خو دا هم نه مني چې د په تېرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلي دي، د افغانستان مخورې وژلي دي، ښوونځي او مکتبونه اړولي دي، وران کړي دي، پلونه او پلچکونه الوزولي دي. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دی، او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ور ودام نه مني. طالب خو له دغه ټولو جنایت څخه سترګې پټوي
دي، معنا لرونکو په دې
باندې پوهېږي چې
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ و د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل و له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا د دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو له خپل لوري
اشه د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لشزو څخه تر نورو پورې، تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه فکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهېږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې، طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وښیو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو، د کله چې مذاکرات توقف سولو طالبان مو ولیدل چې چیرې ولاړل، او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مولې دی چیرې ولاړې، تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکراتو ته آماده سول، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېدل، د څه لپاره؟
د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د وخان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع ګرځولی، او د جزا قانون هم د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغاني ټولنه کې تبعیض ته په کوم نظر کتل کیږي. تبعیضونه بیلابیل ډولونه
لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبی تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پېړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر را به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها او همونطور که عملا زندگی میکنه.
موږ د یوشته می پیړې دی او انسان په توګه په دې هواد کې ژوند کوو. باید په ډېر سادهګۍ سره دا وکول شو چې یو بل را باندې ګران وي، صرف نظر له دینه چې یو بل سره موافق وي که مخالف وي. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ دي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لگر و غزنی و گمراه دویا هلمند و هیران، گیریش کو پکتی آهون گراریم ممگی پکتیرارم، اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکتیرارم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دې سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې 2 ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجام دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو، قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارې د مخنیوي او خندنې هڅه کېږي.
بے تب ایسا جوان کلائے دائیں. په دې اړه د ازادي راډیو د تبعیض د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. ورځو نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو کتنځایونه د طبابت له قانون سره په ټکر کې دي او په روغتیایي نورمونو برابر نه دي. دوی هم در استور لګوي چې یو شمیر ډاکټران له ځینې درملتونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي.
په کندز ښار کې ورستوي کې ښې ودانۍ جوړې شوې، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکټران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولی. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په درېیمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونو تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت وي نو باید هغه ډاکتران چې دوی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دوی په دوم درېیم منزل کې کښېني او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کېږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډېر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډېرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا درې منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 24 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
د دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سوخته بسته کڅوړه درته ډکه کي دوی چې دي له دواخانو سره تړلي دي، همدا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کړي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅه سي، څنګه یې خرڅه کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅې کړي او همدا خلک لوټ کړي او جیبونه یې څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حذر که یک احساس مسئولیت کنند به خاطر نفع شخصي خود، اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانې جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لرې دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه بي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی او د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چې تن اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکتر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر یې شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډيو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی او نیمای کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشومان لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو.
ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. د کې روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بل اخر لامل دي چې نورې شیدې ته ورچی.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په څو شیبو کې راځي. خو دا وخت د مازیګر 4:30 دقیقې دي. نوریاس نوري ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپله ویبپاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. وزارت ویان او د کتلوي معافیا د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری دا خبره رویټرز خبری اژانس ته کړې او ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. په هرات کې د کلیوالو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د هرات په انجیل، گزاره، کرخ، زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې شوې دي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رات کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تیرونه یې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارولونکې کښتۍ برید کړی. هغه ادعا چې تهران رد کړی ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال اټومي تړون په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رات خوشینه خودلې. دا موضوع لګنور راس پړو. سپینې مانی ویلې د ایران پر جواب خوشینه ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو پر مټي اټومي تړون ته د دواړو خواو د ستنېدو لاراوره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د امریکا او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره غواړي له دوی سره نغواړي کومه غیر رسمي غونډه وکړي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي جواب امریکا خوشینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان دی په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په جواب خوشینه ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي دي د یوې غوره لارې په اړه سلا مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړي او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه ویل د جوزف بوریل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالاتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکه چې د ولسمشر جو بایدن اداره کار پیل کړی، له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وېست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پریکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسیدلی دغه اټومي تړون لژمنو سرغړاوی ترسره کړ. دغه سرغړاوی لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده، ان تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیم تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون له ګواښ سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې له زغم کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو له پیغامونو
مروي تخلاکیم د هلمند ولایت مسافر واسط ولما زموږ یو همداستون د ناوی پر برابر ده چې د ډیره هاده پرې لاري باندې د ملکانو خصوصا ملکان بیات د ملکانو پر مخ لاري باندې سوي دي. نو تر ډیره هاده پرې زموږ د ناوی کسان بیات چې د ډیرو ګونو سره سره مخامخ دي خصوصا اوله مو دواړو صدا د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکان پر مخ دی خلاص کړي چې فلاري سره نه جوړه خلک مریضان لري د ډیرو ګونو سره مخ
السلام علیکم. یو تن معلوم د کنر ولایت نه خبرې کوم. زما پیغام د کنر ولایت والی سره ده. د 1999 کال د معلولینو معاشات چې دا تقریبا د حمل شروع د ور په حمل کې معاش ورکو حمل نه تر دې پورې چې اسد سمبوله کې معاشونه ورکړي نیم معاشونه ورکړه او تقریبا د 300-400 کسان د معلولینو د لیست نه تېر شوي دي. د چې کوم لارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ته ورسوي. په ځمن کې اتحادیم جوړ شوی دی. اتحادیم جوړ شوی د خوا د امیریت باندې کار کوي. هر ولایت کې چې اتحادی جوړیږي هغه امیریت نه حق غواړي. خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري. وسلام.
زه حاجی شیرحسن د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې عزتمند دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر ځمکې شړې پرتې دي. وعدې یې نشته دی، نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میتر واده نه ده جوړه کړې. خلک ته ګټه واخلي. ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پرانډه بهېږي، چین ته بهېږي. تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ آواز لوړ پولیس چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ
لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام وړاندې کوو. زه احمد تکل په 13 بجو د ازادۍ راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم. اوس ښه چارې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه کیږي.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې متغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه یې د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغو مېرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چی ورکوي؟
پچې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. د انت هم سایه کړه راغلم لا ترې کړه.
نو د خپل کې نه ښکاري
تور چیم ده شیدو
والی دی شیدې نسته.
نسته شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکی یم زره مې تنګ ځکلې وخمه
دومره ورکای و مې سینې
او
وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواشي ده.
نن یې خپل وختي تن پریمي دي، بیا بل په دستي هغه دی لای او دا یو کارن ته مګدیا ورکوي چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسو ته غزي وسته مشته کوي نو یار څه خاړو وو خاړو شو یې خاړلې ډوریګان یې خاړلې ته تر سې ته چا سم شو دی ورکړه هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص بیا مرتنه دی ورکړي.
جگرخونی یا خپګان هم د دې لامل کیږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچې شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکل هم د یوې مور خبرې اورو.
سدیکا خپل از چې جگرخونه شم شیدې مې وچې شي، چې جگرخونه نه وم خاوم آرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړی په کار شي دیګري سم نه دی کړای، سړی سم غذا ورنکو، کور کې دی نستی وی او شای ونه لري، په دغه سړی جگرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچې شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېری میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي، نو تمه هغه وخت د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرفی دي او یا کورنۍ د خانواده ولکې چې ته لاغره، ته خواره، ته ضعیفه، ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل، په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شیدو ته کوي، تر حالې کې پوډري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي، نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو، د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره یو لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري، د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثرا تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شو د چي دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړا کوي لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیرین ورکړي دوی لکه مستونجو سره مخ کېدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمي او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور په آینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روستي ته که چیرې یو مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دیلی سي ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي، حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډېره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډېر زر زکام کیږي، ډېر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ رحمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطعه د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک یو میکروبونه له منځه وړي.
بله، کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عام پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړي چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا و د دې اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدانه مو په یو بلې ونیزي خبرونه کې هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو له هغه چا سره مرکه کړ چې پوره شل کاله د وشو پر رسمي لوبه کې پاتې شوی. دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی ساحل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی، او په پای کې که وخت و د ورزش پر مهال د اوبو څښلو لګټو به مو هم خبر کړو. خو په سر کې د سپورت له نړۍ څو تازه خبرونه.
د د سپورت ورځنې هنداره.
د سکوهنی ورستی پړاو لوبې نن د پلنګهای رغبت او نخبگان چاردهی لوبډلو ترمنځ اتر سره شوې. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون رئیس شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې پلنګهای رغبت لوبډله وتوانېده چې 15 د درې په وړاندې لوبه وګټي او د لیګ اتلولي خپله کړي. په دې ترتیب د کابل اژدها لوبډله دویم، نخبگان چاردهی اختری لوبډله دریم او کابل شاهین لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. دا سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د اتلس لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. په پکتیا کې د لویدیز زون د فوټبال د روزونکو روزنیز پروګرام نن پای ته ورسېده. د دغه پروګرام روزونکي محمد حامد میوند نن ازادي راډیو ته وویل چې د روزونکو په دغه روزنیز پروګرام کې دیرش روزونکو له پکتیا، لوګر، میدان وردګ، خوست او غزنی څخه ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه روزنیز پروګرام د 5 ورځو لپاره جوړ شوی و. د روزونکي محمد حامد میوند په وینا په یاد پروګرام کې روزونکو لپاره نوي قوانین ور وښودل شول. او د افغانستان او زیمبابوی کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکو دو ټیسټ لوبو لپاره د لا ډیر چمتووالي په موخه درې ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په تمریناتي لوبه کې زیمبابوی د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 515 منډې ترسره کړې او توپوهنۍ افغان لوبغاړو ته ورکړه. افغانستان د درېمې ورځې تر پایه دا ټول لوبغاړو په سوځیدو سره 201 منډې جوړې کړې او مونیر کاکړ پکې د پام وړ خ او بزړه پوری لوبه وکړه. هغه د لس سلوریزو او د دریو شپږیزو په وهلو سره ډیری 125 ناسوځېدلې منډې وکړې. ټاکل شوی چې د افغانستان په قربتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ په متحده عربی اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د راتلونکي مارچ میاشتې په دویمه نیټه د دوو ټیسټ او دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام وکړي.
بیا هم خراغ لست. نصرت الله عزیزی وای په وشو ورزش کې زیات لوبي د هیواد نه بهر کړي او خې لاس تراوړنې هم لري. راځي چې د پاره نور معلومات د دلخلي واورو.
نصرت الله عزیزی نومیګم د لوګر ولایت څخه یم او لوګوره د وشو یم په خپل اټنه د ټیم ملي یم. یو شل کال کېږي زه ورزش کوم. 15 سالانه ومه چې ما ورزش شروع کړی وو. د وشو لوب مې شروع کړی وو. وشو مې ډېر خوښېږي. وشو سره ډېره مینه لرم او وشو مې شروع کړی دی. اوس هم فعلاً ترنه د ټیم ملي د وشو یم. پلارجان مې و مشفق راته وکړ وایي ته پخپله خامخا ورزش کوې. ورزش کوم ورزش ما راته ویل چې ما ملګری دی استاد سید رحمان یورش نومېږي. هلته ته لاړ شه وشو شروع کړه. ورزش شروع کړه. هغه نوم مې نه وزده چې څه رقم ورزش دی. بیا زه ورغلم همالته داخله مې وکړ. بیا لاړم همالته بیا تروس هم ته پاتې ما ورزش کوم. مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی پاکستان کې مې کړی دی. ایران کې مې کړی دی. مسابقو په سلور ورې ایران ته تللی یم. دوه ورې درې ورې کراچی پاکستان لاور او پشاور ته تللی یم. کوټې ته او پخپل کراچی پاکستان ته تللی یم. هلته آسیا مسابقو انډیا ته تللی یم. بنګلادیش ته جنوب آسیا مسابقې و هلته تللی یم. قطر ته تللی یم. هلته مسابقې وو او پخپل نور چینا ته تللی یم. شانهای کې هلته مسابقې وو. جهانی مسابقې هلته وو. هلته تللی یم. نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دی په دا مسابقو کې. دستاورد لرم. اخره مسابقو ایران کې ما دوه وارې څلور وارې تللی یم. دوه وارې ما ګولډ مډال مې ګټلی دی. دوه وارې د سره زر سپین زر مډال مې ګټلی دی ایران مسابقو کې. او کراچی کې دوه وارې درې وارې تللی یم. څلور وارې هلته دوه وارې د سرو زرو مډال لرم. یو وارې هلته مسابقه ونه شو بېرته راغلو. یو بل وارې لاړو لاور ته. بیا مسابقه مې وکړو. د سرو زرو مډال مې راوړلو. او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړم. هلته مسابقې مې وکړو. هلته سرو زرو مډال مې راوړو. والله شخصي ژوند کې دا خالي دا یو کلب داری کلو کوو. دلته کلب چلوو. کلب لرو. یو دوه درې کلب لرم. هغه کس چلوم. بیا زمنا ناغانا بیا چیزای لارم پیدا. اولمپیک تیم ملی لوبغاړ ته د تمرین ورته خیم. زه په خپل حالت ترنګ ورکم ملکان ته. بیا شخصي شاګردان لرم چې کم شاګردان چې فری فایټ کوي هغه ته بیا زه خیم. شخصي تمرین ورکم. کله کله وخت بیا باډي بلډینګ په کلب کې هلتم. یو ټیم لرم. مقام تر مسوختن بود. واده مې کړی. درې ماشومان لرم. درې لورګان لرم. د ورځې په خپله زه یو ساعت یو نیم ساعت زه تمرین کوم. نور درې ټایمه تمرین په کلپو کې لرم، مختلف کلپو ځایو کې دي، بیمارو شار کې دي هلته دي، او دلته په دا شاشید کارتینو کې دلته کلپ راو ماښام درې ورځ دلته هفتې کې یم تاق ورځ او جفت ورځ هلته یم، یوه بجه تر څلور بجو اسټډیوم جمنازم اسټډیوم ورزشي کوم هلته تیم ملي ته تمرین ورکوم. ځوانانو لپاره پیغام مداسې دی چې ورزش وکړي، صحت لپاره ډېر ښه دي، او وی غواړي چې دا موږ دا اجنډا په هر کشور یا په هر آسیا په هر اروپا کې ځکه د ورزش لحاظ نه چې هر څوک ته ورزش وکړي، چې ورزش داسې شی ده چې خلک بیرته او امهنګ کوي.
د نصرت الله عزیزی خبرې خو مو واورېدې. اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې د ورزش پر مهال اوبه څښل څومره ګټه لري؟ د انسان بدن د ورزش پر مهال څومره اوبو ته اړتیا لري؟ دا ټول په دغه مطلب کې واورې.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډېر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي، وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدېږي چې له همدې امله پوستکی ګونځې پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوئ او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څښل مو وازدي اوبه کوي، تیروتی یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څښل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه ونه څښل شي، وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ، سمه خوله نه کوئ، نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي، 10% د ورزش اغېز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي، دا اغېز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي، عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهاله اغېز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي، رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي، خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو تورې حلقې، د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې تورې حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1 یا 2% اوبه کم شي، د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي، سخته لوږه در باندې راځي. حتماً 1 ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې، دا لوږه دوه چنده کیږي. اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
او اوریدونکو، د کرکټ له ډګره درته دا ښه خبر لرو چې پاکستانی رسنیو د عمران خان او افغان کرکټر نبی ساحل د لیدنې خبر ورکړی. د راپورونو له مخې محمد نبی ساحل د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلو ترمنځ د یو لړ سیالیو غوښتنه کړې. پاکستانی خبریال سات صادق پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د نبی ساحل له خولې لیکلي چې د یادې غوښتنې پر وړاندې د عمران خان ځواب مثبت و او ژمنه ورسره کړې چې پاکستانی لوبډله به د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره سیریز برابر کړي. د نبی له خولې زیاته شوې چې د پاکستان له لومړي وزیر سره یې لیدنه په زړه پورې و او د کرکټ اړوند په ډېرو نورو موضوعاتو ورسره غږېدلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل اوس مهال د پاکستان په سوپر لیګ کې د کراچی کینګز لوبډلې سره لوبېږي. له همدې سره موږ اجازه راکړې، تر بیا ښه چارې.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر اړه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.